درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خپرونه کې هرکلی کوم. دا خپرونه د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي او په ترڅ کې اوري چې د بدخشان مرسیال ولي وایي تازه دمه ځواکونه د دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته رسیدلي او نن به دا ولسوالۍ تصفیه شي. د پکتیکا ولایت په وازه خوا کې خلک شکایت کوي چې د دولت توسلوالو مخالفانو له لوري محاصره شوي او خوراکي مواد نه ورسیږي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی په زابل ولایت کې د تختول شو مسافرو د موندنې په هدف هڅې روانې دي. د بدخشان د والی مرسیال وای افغان امنیتي ځواکونه کوښښ کوي سو یمګان ولسوالۍ بیرته ونیسي، او د بلجیم پایتخت بروکسل نن له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی. پوره خبرونه د زابل والی وای په دې ولایت کې د ځینو تختول شو مسافرو د موندنې لپاره هڅې پیل کړې دي. محمد انور ایزغزی ازادي رادیو ته ویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې مرکز کلات له ناورک سیمې څخه تختول شوي مسافر څو کسان دي. ښاغلی ایزغزی وای د دغو مسافرو د اوسني موقعیت د تشخیص لپاره امنیتي ارګانونه مزف کړي دي.
د څه چې زه خبر شوم کوتن نورواسته ولا د شاوخوا کلی ټوله مشوره کړل، هغه چې معلومات وکړي هلته نه وه، د هغوی مدکې څخه یې څخه نیوه. نو موږ کوشش کوو چې موږ معلوماتو چې کشفي ارګانو ته مو وظیفه ورکړې ده، هر ځای چې د دوی موقعیت تثبیت شي انشاءالله ورې موږ خپل عملیات کولی شو.
په ځینو رسنیو کې د تختول شوو شمېر 1.5، په ځینو نورو کې له 1400 تر 2000 پورې ښول شوی دی. په زابل کې تر دې مخکې هم د وسلوالو کسانو لخوا د کندهار کابل لوی لار تړل شوی او مسافر تختول شوی دی. د بدخشان د والی مرسیال وای یمګان ته رسیدلي تازه دمه ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې کومانډو ځواکونه پرون سهار یمګان ته رسیدلي او له وسلوالو طالبانو د دې غرنۍ ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په جګړه بوخت دي. وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې د یمګان ولسوالۍ مرکز ونیو. د روان میلادي کال په می میاشت کې هم وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ نیولې وه، خو افغان قوا بیرته ورڅخه ونیوله. د بدغیس د جوان ولسوالۍ د امنی قمندان او یو دینی عالم پرون د ریموت کنټرول ماین په وسیله ووژل شول. د بدغیس د ولایتي شورا مشر محمد ناصر نظری نن ازادي راډیو ته وویل چې د جوان امنی قمندان سید الله پرون د دې ولسوالۍ په مرکز کې ووژل شو او دوه محافظین هم ټپیان شول. د دغه پیښې مسؤلیت روس کومېډالې نه ده منلی. د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم نن د هند په کلکتا کې له بنگلاديش سره یو ورځنی مسابقه کوي. افغانستان پرون په هند کې د درې هیوادونو دغه تورنمنت په لړ کې خپل لومړی مسابقه هند ته د درې دیش منډو په توپیر وبایلله. خو د کرکټ بورډ چارواکي وایي له هندوستان سره د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله په پرونی مسابقه کې ډیره بری لاسي وه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته دغه خبره وکړه. د کرکټ بورډ چارواکي وایي د هند غوندې هیوادونو سره چې د کرکټ نړیوالې شورا دایمي غړی دی، مسابقې افغان لوبغاړو ته زیاته ګټه رسولی شي. د افغانستان د 19 کلونو ټیم به د چهارشنبې په ورځ له بنګلادی سره بله مسابقه لري، خو د جمعې په ورځ به له هند سره د مسابقې ډګر ته وځي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ او شپېته پوله، یو یورو درې اوی افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 1500 افغانۍ. د بلجیم پایتخت بروکسل نن له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی. د بلجیم پولیسو له عامو خلکو غوښتنه کړې سو د احتمالي تروریستي بریدونو په خاطر په غونډو کې ګډون ونه کړي. په بروکسل کې څلورم درجه خطر او اضطراري حالت چې په دې هیواد کې ساری نه لري پرون اعلان شو. په بلجیم کې د شنبې په ورځ ټول پروګرامونه د فوټبال سیالۍ په شمول لغوه اعلان شول. اوس مهال د بلجیم د اورګاډیو په تمځای هوایی میدانونو او عامه ځایونو کې شدید امنیتی تدابیر نیول شوي دي. هغو پناه غوښتونکو چې د یونان او مقدونیا پر پوله راګیر پاتې دي د مقدونیا لخوا د تازه لګول شویو محدودیتونو له کبله اعتراض کړی دی. دوی وایي مقدونیا په پام کې لري هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې، عراق او افغانستان په څیر له جګړه ځپلو هیوادونو ورځي رد کړي. د دغو پناه غوښتونکو ډیری برخه د مراکش وو، خو د الجزایر، تونس، لیبیا، لبنان، ایران، پاکستان، بنګلادیش او کانګو ادبا هم پکې ښکارېدل. د یونان پر پوله شاوخوا 1300 پناه غوښتونکو کو د ازادي شعارونه ورکول او ویل چې تروریستان نه دي او بیرته خپل اصلي ټاټوبو ته نستنیږي. د مقدونیا لخوا تازه محدودیتونه په داسې حال کې وضع شوي چې تر دې مخکې سربیا او کروشیا هم ویلي چې هغه پناه غوښتونکي به بیرته رد کړي چې هڅه کوي د مقدونیا له خاورې دغو هیوادو ته واوړي. د امریکا د پلازمینې واشنگتن ډی سی یو شمیر مسلمانانو په یوه غونډه کې د اسلامي دولت په نامه سخت دریځې ډلې یا داعش وغندله. دغه غونډه د لینکلن تاریخي سلې ته څیرمه جوړه شوې وه. په امریکا کې د مسلمانانو د ټولنې اجرایه مدیر مایک ګاوس دې غونډې ته په وینا کې ویل داعش وسلوال د دین اساسات نه مراعاتوي. زه دلته راغلی یم چې ووایم په ټوله نړۍ کې مسلمانان د امریکا د مسلمانانو تر څنګ دا وایي چې تروریزم او افراطیت را باندې ګران نه دی. موږ غواړو خلک د خپل دین پلوي وکړي، خو دغه افراطي وسلوال د دین پلوي نه کوي. په واشنگتن ډی سي کې په دې جوړه شوې غونډه کې لږ شمېر کسانو برخه اخیستې وه. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری متحده عرب اماراتو، اسرائیل او لویدیځې غاړې ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبر د خپرولو تر څنګ پرون وویل چې کیری به تل ابیب، بیت المقدس او رامولا ته د خپل سفر په لړ کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تازه تاوتریخوالي پر مسله، د سوریې پر بحران او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په باب بحث وکړي. په تېرو دوه میاشتو کې د ناکرارۍ په نتیجه کې 43 اسرائیلیان او تر 80 زیات فلسطینیان وشل شوی دی. راپورونه وایي دغه کسان په یو لړ حملو کې چې په هغو کې له وسلو او چړو هم کار اخیستل شوی وشل شوی دی. او پرون د اسرائیل په کریات گیت ښار کې څلور اسرائیلیان چې په هغو کې یوه 14 کلنه نجلۍ هم شامله ده د چړو په گزارونو ټپیان شول. د اسرائیل د پولیسو ویان میکی روزنفیلډ دا یوه تایید شوې تروریستي حمله وبلله. د اسرائیل امنیتي ساتونکي د عاملانو په لټه کې دي چې پیښې له ځایه تښتېدلې دي. دا حمله وروسته له هغې کېږي چې د پنجشنبې په ورځ درې اسرائیلیان، یو فلسطیني او یو امریکایي زلمی د فلسطینیانو لخوا د ډزو او د چړو په حملو کې ووژل شول. د خبرونو پای.
ساعت لس بجې او اته دقیقې دي. د آزادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې د پکتیکا د وازیخوا اوسیدونکي د محاصرې په وجه د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ دي. د دې ولایت ولسونه وایي چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې دروازه او پوستې جوړې کړي.
دا بالکل د افغانستان خاوره کې د نن د دروازه جوړه کړې ده. دغه یو دروازه غټه دروازه چې باردار موټر وړاندې تیریږي.
د بدخشان مرسیال والی وایي تازه د امنیتي ځواکونه د یمګان ولسوالۍ د مرکز د نیولو په حال کې دي. د افغانستان د بشری حقوقو سازمان د نړیوالو ځواکونو د هوایی حملو د همغږي غوښتنه کوي.
کله دوی د بهرنیو قوتلافي قواو نه هوایی وسته غواړي باید هغه ډیره په همغږي سره وي.
د سوداګرۍ خونو مسؤلان د هیواد د وارداتو او صادراتو توپیر د نت پرتلې وربولي.
تقریبا 10 میلیارد ډالر په کال کې موږ واردات لرو او دغه په مقابل زموږ صادرات 3300 میلیون.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوی اونیزی لري لرو مخکښ شزي او ژوند پشي بوکي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښ نیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماشام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پرې د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدئ شي. د پکتیکا ولایت د وازیخوا ولسوالۍ اوسیدونکي وای ل دریو اونیو راهیسې د وسلوالو لخوا د ولسوالۍ ته غزیدلی لارې تړل شوی او دوی د دوا او درملو په ګډون د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي. له بلې خوا د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې له اقتصادي او امنیتي محاصرې څخه د وازیخوا د اوسیدونکو د ژغورلو د اړتیا مسأله به ډېر ژر د افغانستان د حکومت مشرتابه ته وړاندې کړي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شنبې په ورځ د پکتیکا د وازیخوا اوسیدونکو رسنیو ته په خپلو خبرو کې ویل چې د وسلوالو د محاصرې له لاسه نه په یاده ولسوالۍ کې دوا درمل پیدا کیږي او نه هم خوراکي توکي، او له همدې کبله د دوی ورځنی ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی زیاتوي د حکومت او وسلوالو لخوا په خواوشا سیمه کې ماینونه ځای پر ځای شوي، په روغتون کې ډاکتران او د عملیاتو امکانات نشته، لارې تړلې دي او په محاصره کې وخت تیروي.
ستونزه نسته، سینه لري مریض په یو خانه سي بړای دی، ډاکټر نسته، د عملیاتو شي نسته،
شاخه ماینو نه شي، دا دې خواته نه سوځي کوم خاله تقریبا مسکینان چته ده.
بدوري ته په وازه خو ولسوالۍ کې پولیس او د سرحدي ځواکونو سرتیري هم د وسلو او مهماتو لکه مخسر مخامخ دي. په یاد ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو د کنده قماندان امان الله وایي چې دوی د ارتیا وړ وسلې او مهمات نه لري.
یو مشکل ده د دې موسی موږ مهمات نظامی مهمات موږ دي خنه ده. درې مشکل دي موږ د تیارو نه بمبار که یو بمبار وش ټول مشکل حل ده. دور مساعدي په تلفات ده به ایستم.
د ولسوالۍ امنیت قماندان عبدالبصیر وایي چې د وسلوالو لوري په بریدونو کې تر 200 پورې جنگیالیو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده.
اووه نوي نفره د مخالفینو وژل شوي دي، تر 160 به زیات زخمیان وي. دوه نفره موږ شهیدان ورکړي دي په دا ټوله جګړه کې، او دوه نفر هم زخمیان دي.
د پوځي چورلکو په واسطه د وازیخوا ولسوالۍ ته په ورغلي دولتي پلاوي کې د پکتیکا والي امین الله شارق هم و. د سیمهوالو او د ولسوالۍ امنیتي کسانو ته ډاډ ورکړ چې د دې حالت څخه د راوتلو لپاره به لاس په لاس د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره دا ستونزې شریکوي او دې حالت ته به د پای ټکی ږدي.
افغانستان د ولسمشر سره او د امنیتی ځواکونو د مشرتابه سره نیغ په نیغه باندې ان شاء الله چې شریکوم مشکلاتو او د ستونزو د حل لپاره به د حل لاره څومره چې امکانات په اختیار کې لرو هم به امنیتی ستونزه حل کړو.
د یادونه ورده پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ زون کې لوی سرحدي ولایت دی چې د قبایلي سیمو او بلوچستان سره په پراخه کچه ګډه پوله لري. په دې وروستیو کې د یاد ولایت په سرحدي سیمو کې د وسلوالو لوري جګړې سختې شوي، خو د یاد ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو د بریدونو د شنډولو لپاره پوره تیاریاري او کلک امنیتي تدابیر لري.
په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو ځینی استازي وایي چې حکومت باید په انګور اډه سیمه کې د پاکستان لخوا د جوړ شویو تاسیساتو په اړه اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادر خان کټوازی ازادي رادیو ته وویل چې دوی څو ځلې دغه مسأله له حکومت سره شریکه کړي، خو تر اوسه پورې حکومت پرې غلی دی. په دې اړه د مرزی احمد زی راپور واوري.
د پکتیکا په انګور اډه سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د تاسیساتو جوړېدو او په دې برخه کې د افغان حکومت نه اقدام د ولسی جرګې یو شمېر غړي اندېښمن کړي دي. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت تیرونی په کابل کې د پاکستان شارج ظافر احضار کړ او په انګور اډه سیمه کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د راکټي حملو په اړه ورته اعتراض وکړ، خو په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي وایي حکومت باید د جوړو شوو تاسیساتو پر ضد هم اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي نادر خان کټوازی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان د انګور اډې په سیمه کې د افغانستان په خاوره کې لسمو دی رئیس یو دروازه او یو شمېر تاسیسات جوړ کړي چې لورای ښکاری. ښاغلی کټوازی زیاته کړه چې دغه تاسیساتو له امله د سیمې خلکو مظاهره وکړي او له حکومت نه وغوښتل سو دغه تاسیساتو مخه ونیسي، خو حکومت روسه کوم خبرګون نه خودلی.
ساتي جوړ پی دي دا بالکل د افغانستان په خاوره کې د نننه د دروازې جوړه کړې ده. دغه یو دروازه غټه دروازه باردار موټر وړاندې تیریږي، دروازې سره یالته پوستی جوړی کړی دی د دوی د سرحدي ځواکونو پوستی دی هغه پوستی هم دغه دروازې سره دي زیاده چې دروازه نه ده نه چې دروازه یې جوړ کړې د راتلونکي لپاره دغه د افغانستان خاوره ده چې دغه دوی خپل ځان ته ور ونیسي.
تېره اونۍ پاکستاني پوځیانو د پکتیکا په انګور اډې سیمه کې پر افغان سرحدي ځواکونو راکټي حملې وکړې چې په نتیجه کې یو افغان پولیس ووژل شو. له دغو راکټي حملو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان شاه جعفر وروباله او د پاکستانی پوځیانو د راکټي حملو په اړه ترې وضاحت وغوښت. څو میاشتې وړاندې هم په انګور اډه سیمه کې د پاکستان پوځ پر افغان پولیسو ډزې کړې وې چې د نجیب الله په نوم یو سرحدي پولیس پکې ووژل شو. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د جوړو شوو تاسیساتو د ورانولو لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبرې هم کړې دي سو دا مسله ژر تر ژره هواره شي.
په همدې اساس د پاکستان حکومت سره خبرې شروع دي او د موږ غوښتنه د حکومت همدا ده چې دغه مخکې موږ کوم توافقات کړي په توافقاتو کې دا دي چې څوک به د کښ دا خو تاسیسات نه آبادي. نو د دې په اساس دوی تحالف کړی ده دا تاسیسات آباد کړي او دروازه جوړه کړې ده. نو دا خبرې انشاءالله روانې دي. موږ امیدوار یو چې دغه ستونزه دغه د انګورو اډې دغه کوم بنده دغه د خبرو د مذاکراتو لارې حل شي.
بل پلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکو د تاسیساتو د جوړېدو په اړه خبرې کړې خو تر اوسه وروستۍ نتیجې ته نه دي رسېدلې. افغان حکومت تل پاکستان تورن کړی چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړوي او مخ ته راځي خو دا تورونه تل د پاکستاني چارواکو لخوا رد شوي دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
بدخشان ته رسیدلی تازه د افغان ځواکونه د یمګان ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. د بدخشان د والی مرستیال ډاډ څرګندوي چې دغه غرنۍ ولسوالۍ به تر نن مازدیګره له وسلوالو تصفیه شي. وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې دغه ولسوالۍ ونیوله. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د بدخشان چرواکی وای یمګان ولسوالۍ ته رسیدلی تازه دمه پوځیان د ولسوالۍ د مرکز پر لوري د پرمختګ په حال کې دي. د بدخشان د ولی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي رادیو ته ویل چې له دولت ضد وسلوالو د دې غرنی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره درنه جګړه روانه ده. دوی وایي د افغانستان کمانډو ځواکونه پرون د سهار پر 9 بجو راورسېدل. تر اوسه پورې د یمګان ولسوالۍ د مرکز خواته 10 کیلومتره پرمختګ سوی دی. که خدای کول د یکشنبې تر مازدیګره پورې به ولسوالۍ تصفیه شي. بیدار په دې جګړه کې د اوښتې مرګ ژوبلې دقیق شمیر په ګوته نه کړ ځکه چې د ده په وینا له ولسوالۍ سره ټلیفوني اړیکې پرې سوي دي. د یمګان ولسوالۍ مرکز څو ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغی. د بدخشان چرواکي وایي وسلوال طالبان د بهرنیو جنګیالیو په مرسته غواړي پر یمګان په تسلط سره هلته ځان ته یو خوندي مرکز ولري. د بدخشان د ولی مرستیال ګل محمد بیدار وایي په یمګان، جرم او ځینو نورو ورڅیرمه ولسوالیو کې شاوخوا 250 بهرني جنګیالي حضور لري. دوی د بیلابیلو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، چچنیا، پاکستان، عربستان او نورو هیوادونو اتباع دي. خو ټوله دنیا پوهیږي چې د دوی سرچینه په پاکستان کې ده. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي محمد زکریا سودا وویل د دولت وسلوال مخالفان غواړي په بدخشان کې ځان ته یو د پښو ټینګولو ځای پیدا کړي. طالبان غواړي په بدخشان کې یو کړي یا مرکز ولري چې له جرم، بهارک او وردوج ولسوالیو پیلیږي او بالاخره په زیباک ولسوالۍ کې ختمیږي. دا سیمې پاکستان ته د تګ راتګ لارې لري. طالبان هڅه کوي د کرانو منجان ولسوالۍ له طریقه ځانونه نورستان ته ورسوي. د بدخشان د ولی مرستیال بیدار له ښاغلي سودا سره هم نظر دی. خو د دې ترڅنګ وایي چې د دولت مخالف وسلول د غرض هڅه کوي چې د بدخشان د لاجوردو پر کان ولکه ټینګه کړي. ګل محمد بیدار وایي چې د لاجوردو کان د محل د غیر مسؤولو وسلولو په ولکه کې دی خو یو برخه ملي ګټه یې وسلولو طالبانو ته هم رسیږي.
له بل خوا د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې په ارچی ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې دوه دیرش تنو وسلوالو طالبانو ته مرشوب لاو شیره د کندوز د امنی قماندان محمد قسیم جنگل باغ بیا وی ورسته لدی چې ارچی ولسوالی تصفیه شوه د کندوز په نورو سیمو کې به هم د دولت ته وسلوالو مخالفانو پر خلاف عملیات پیل شي. له کندوز د ازادي رادیو د خبریال اجمل آرین راپور واوري.
د دشت ارچی ولسوالۍ تصفیه کېدو څخه وروسته د کندز ولایت ټولې سیمې د طالبانو له حضور څخه تصفیه کېږي. دا خبره د کندز د امنی قماندان محمد قاسم جنگلباغ په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وکړه. هغه وویل چې اوس مهال په دشت ارچی ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو تصفیهي عملیات په چټکۍ سره پر مخ روان دي. څو نوموړي ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او د بهرنیو جنګیالیو له حضور څخه تصفیه کړي. په تیرې یوې اونۍ کې په ارچی ولسوالۍ کې دوه دیرش تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې وویشت تنه یې وژل شوي دي او پنځه تنه یې ټپیان شوي دي. موږ غواړو چې د دشت ارچی ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو څو خلک په یو آرامه فضا کې سره ژوند وکړي. د امنی قماندان وویل چې د دغه عملیات په ترڅ کې د دشت ارچی ولسوالۍ په لسګونه کلي د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه شوي دي او لا هم تصفیهي عملیات دوام لري. د هغه په وینا چې په دې عملیات کې ملکي خلکو ته او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. جنگل باغ دا هم وویل کله چې د دشت ارچی ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه شي نو وروسته له هغه د کندز ولایت په ټولو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیهي عملیات هم پیل کیږي. دغه تصفیهي عملیات چې د کورنیو چارو وزارت او د ملي دفاع وزارت لخوا په دشت ارچی ولسوالۍ کې روان دي دا به تر هغه وخته پورې جریان ولري څو چې د کندز ولایت ټولې سیمې د طالبانو له حضور څخه نوي تصفیه شوي. په عین وخت کې د کندز د دشت ارچی ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي مرکزي حکومت په بې کفایتۍ تورنوي. همدارنګه وایي دغه جګړه چې دا مهال د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جریان لري له کبله ملکي خلک ډیر متضرره شوي دي. د ارچی ولسوالۍ د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري. همدارنګه د دې ولایت له خان آباد او امام صاحب ولسوالیو سره او د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالیو سره ګډه پوله لري. اجمل آرین، ازادۍ رادیو، کندز.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د هوایي بمباریو په وجه د اوښتو زیانونو په اړه اندېښنه په ځای کړې. د دغه سازمان مشر پرون ازادي راډیو ته وویل چې دولت باید د دغو تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. یوسف خان زادران په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان په دې باور دی چې کنړیوال ځواکونه له افغان لوري سره لامغږۍ پرته عملیاتو ته دوام ورکړي په هیواد کې باید د ملکي تلفاتو شمیره لوړه شي. د دغه سازمان مشر لالګل لال د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه اندېښنې په ځای وبللې چې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه خبرې شوې دي. ښاغلی لال وایي چې نړیوال ځواکونه نه باید د دقیقو اطلاعاتو او د افغان ځواکونو سره د بشپړې همغږۍ پرته وسلوال مخالفین تر برید لاندې ونیسي.
نگرانی د هغه ورځنې د کوم ورځنه چې بهرنۍ ائتلافي قواو په افغانستان کې هوایي بمباردونه شروع کړه، تاسو ولیدل چې د دوی همیشه بمباردونه چې شوي دي هغه ملکی تلفات په وجود کې راوړي. د وختونو هم د حکومت نه داده چې کله دوی د بهرنۍ ائتلافي قواو نه هوایي مرسته غواړي باید هغه ډیره په همغږۍ سره وي.
دا څرګندونه لاغي ورسته کیږي چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د هوایی حملو له کبله د ملکیانو په تلفاتو اندېښنه ښودلی ده. ځینو رسنیو د دغه سازمان له قوله ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ډېرې هوایي حملې هغه سیمې بمباروي چېرته چې د وسلوالو مخالفینو ډېر جدي ګواښ نه وي موجود. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د راپور له مخې ویلي د تیرو پنځو میاشتو په موده کې بې پیلوټه الوتکو د افغانستان په خاوره کې له 300 ډېر خلک هدف ګرځولي دي. سازمان بیا په دغو وژنو کې د ملکي کسانو شمیره نه ده معلومه کړې. دغه سازمان په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو په روغتون چېرته چې 22 کسان وژل شول او 30 نور ټپیان شول د دې ستونزې یوازې مثال او جنایت بللی دی. ویل کېږي چې د نورو هوایي حملو تر څنګ د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه الوتکو هم د افغان ځواکونو سره د همغږۍ پرته ډېر تلفات اړولي دي. له دې سره سره چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د بشري حقونو د نړیوال سازمان د دغو اندېښنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې تل د افغان ځواکونو سره په همغږۍ ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي داسې هڅې کېږي چې د نړیوالو ځواکونو هوایي حملې له افغان ځواکونو سره په بشپړې همغږۍ ترسره شي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت اهداف تعینوي او له هغې وروسته بیا دوی حملې کوي. دی وایي کله چې موږ اړتیا پیدا کوو د ائتلافي ځواکونو څخه د کومک غوښتنه کېږي، اهداف ورته د دفاع وزارت ټاکي، بیا یې له دوی سره شریکوي او هغوی حملې کوي. هغه برخې چې موږ ورته ټاکلې وي په هغو ځایونو کې هیڅ ملکي تلفات نه دي پېښ شوي او هڅه کېږي چې دا ډول عملیات په بشپړ ډول همغږي شي. یو شمېر افغانان وایي چې که نړیوال ځواکونه له افغان هغو سره په بشپړې همغږۍ هوایي حملې تنظیم کړي، د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې کچه کمیږي. دوی وایي که د غیر نظامیانو تلفات په همدې ډول دوام پیدا کړي، دا کار به د نړیوالو ځواکونو او افغان حکومت په وړاندې د خلکو بې باوري او کرکه ډېره کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې لا هم د افغانستان د وارداتو او صادراتو د بیلانس کسر 96% دی. د دې خونې د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید هڅه وکړي چې د صادراتو په زیاتولو سره دا کسر لږ کړي. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
د افغان حکومت له هڅو او ژمنو سره سره لا هم افغانستان تر ډیره مصرفي اقتصاد لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په کلنی ډول افغانستان تقریبا 10 میلیارد ډالر واردات لري چې په مقابل کې د دې هیواد صادرات د 15 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې دي. د دې خونې د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازرخش حافظي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د افغانستان د وارداتو او صادراتو د بیلانس کسر 96% ترسیږي.
افغانستان یو داسې یو هیواد دی چې یو مالیات هیواد نه دی. تقریبا 10 میلیارد ډالر په کال کې موږ واردات لرو او د هغه په مقابل زموږ صادرات 300 میلیون او په دا ډېر شش شرایط چې اوسېږي 500 میلیون ډالر ترسیږي، چې دا کسری بیلانس تجارت زموږ 95% دی. متاسفانه ایران سره هم زموږ صادرات 100 میلیون ته نه رسیږي او په مقابل کې 1.5 بلیون ته 2 بلیون ډالر رسمي او غیر رسمي یو څه موږ واردات لرو.
نوموړي همدارنګه له افغان حکومت نه وغوښتل چې دې ټکي ته په پام سره هڅه وکړي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د وارداتو کچه راکمه او په بدل کې تولید او صادراتو ته زمینه برابره کړي. افغانستان دا مهال له پاکستان، ایران، ترکمنستان، متحده عرب اماراتو او چین څخه تر ډیره واردات لري. بل خو د ایران د ګمرک د خبرو شو معلوماتو له مخې د روان کال تر لړم میاشتې پورې ایران افغانستان ته د څه باندې 500 میلیونه ډالر په ارزښت مالونه صادر کړي دي. د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې له پاکستان څخه هم د وارداتو کچه کې کموالی نه تر سترګو کیږي، خو یوازې له پاکستان څخه د موادو د ترانزیت کچه کمه شوې ده. خو افغان څېړونکي ټینګار کوي چې د وارداتو او صادراتو د بیلانس لپاره افغان حکومت باید سوداګرو ته زمینه برابره کړي ترڅو په افغانستان کې پانګونه وکړي. د اقتصادي چارو کارپوه وحید الله غازی خیل په دې اړه وویل:
حکومت باید یو همغږي رامنځته کړي. د تجارت وزارت، د اوتاکای تجارت وزارت مالی، یعنی سوداګرو ته باید اسانتیاوي برابرې کړي. اسانتیا یوازې امنیت نه دی، تعرفې کې د کموالی راولي، په ځمکه کې د ورته ټیټوالی راولي، نورې اسانتیاوې د تخنیکي ورته برابرې کړي، ماشین الاتو باندې مالیه ورته کمه کړي. که چېرته د دوی پانګونې ته دلته زمینه مساعده کړي، زما باور داری چې زموږ واردات بیا کمیږي او صادرات هم زیاتېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکي په دې باور دي چې د دغه وضعیت دوام د افغانستان په زیان دی او د افغانستان دولت باید د هیواد د صادراتو د بهیر د ښه والي لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد نبی مدني له طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د هیواد د ملي ګټو په خاطر له افغانانو سره سوله وکړي او سوله ته حاضر شي. غلام سرور مدني لیکلی دی چې د حکومت څخه غوښتنه لرم چې په زابل کې د برمته شویو د خلاصون لپاره جدي هلې ځلې وکړي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلی دی چې پاکستان دوه مخه سیاست چلوي، د افغانستان ولسمشر باید د پاکستان د دې ډول سیاستونو په وړاندې غبرګون وښيي. او یو بل اوریدونکی یعقوبی له مارجی څخه لیکلی دی چې څرنګه چې موږ په خپل هیواد کې تولیدي فابریکې او صادرات نه لرو، نو ځکه د افغانستان د پیسو یعنی افغانیو ارزښت کم دی. تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیوی اوریدئ شئ. په همدې صفه د ماښام لو بجو وروسته د سهار تر او بجو پرې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه خبرې شي. اوس د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزیا او ژوند پښیبو کې. اوس په مرزیه احمدزی د دې سات لاند خبرونه واوروي.
د زابل ولایت په دې ولایت کې د زینو تختول شو مسافرو د موندنې لپاره هڅې پیل کړې دي. محمد انور اسحق زینن ازادي رادیو ته ویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې د مرکز کلات له نورک سیمې څخه تختول شوی مسافر څو کسان دي. د بدخشان د والی مرسیل وای یمګان ته رسیدلي تازه دمه ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې تیر شپه د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې 15 سلويخت وسلوال وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دي. د هلمند امنی قومندانۍ مطبوعاتي دفتر وایي دغه هوایي حمله د سنگین ولسوالۍ د چوغک په سیمه کې ترسره شوی. د بادغیس د جوان ولسوالۍ د امنی قومندان او یو دینی عالم پرون د ریموت کنټرول ماين په وسیله وژل شول. د بلجیم پایتخت بروکسل نن لور امنیتی ګواک سره مخ دی. د بلجیم پولیسو له عامو خلکو غوښتنه کړې سو د احتمالي تروریستي بریدونو په خاطر په غونډو کې ګډون ونه کړي. او هغه پنه غوښتونکو چې د یونان او مقدونیا پر پوله راګیر پاتې دي، د مقدونیا لخوا د تازه لګول شویو محدودیتونو لکبل اعتراض کړی دی. دوی وایي مقدونیا په پام کې لري هغه پنه غوښتونکو چې د سوری، عراق او افغانستان په سیر له جګړه ځپلو هیوادونو ورزي رات کړي.
دا ولاند خبرونه د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویپانه پته ده. اوس په حمله اجمل تورمن واورو چې د کابل د ننوي ورسپانو څخه لیکلي.
کابل چاپ ننوي ورسپانو تر ډیره د کندز د سقوط د حقیقت مندون کې پلاوی د راپور د نتایجو د اعلان پاړه مطالب خبره کړی دي. هیوا دولتي ورسپانه په خپل ننوي غنه کې په سر سر کې دغه پلاوی دی رئیس امر الله صالح له قوله لیکلی چې دغه راپور په 200 پاڼو کې بشپړ او جمهوری ریاست ته وړاندې شوی دی. هیوا د تیر ورځې په کانفرنس کې خاغلی صالح په اوله لیکلی چې د طالبان لخوا د کندز د نیول کېدو لامل په کمزوري مدیریت کې نغښتې ده. هیوا کلی د کمیسیون دغه رئیس ویلی چې ټولې نیمګړتیاوی او کمزوری په ریپورت کې لیکل شوی دي او ولسمشر یې وغوښتل چې د دغه بی پرې ریپورت په عملي کولو کې اجرات وکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ غنی سرمقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده. سرنوشت لیکلي د کندز د سقوط حقیقت مندل کا حقیقت پټول. د سرنوش په وینا حقیقت موندونکي کمیسیون د کندز سقوط یو دسیسه نه ده ګڼلې، بلکې په رهبرۍ کې کمزوري، په جوړښتونو کې خلا او پیچلتیا او له امکاناتو ناسمه ګټه اخیستنې د کندز ښار د سقوط لاملونه ګڼلې دي. د سرمقاله لیکونکي په وینا پر دغه کمیسیون تور و چې راپور یې له دې عمله ځنډولې چې له حکومته امتیازات ترلاسه کړي. د سرمقاله لیکونکي لیکي د ریپورت له څرنګوالي ښکاري چې اصلي حقیقتونه پټ شوي او ښایي کوم معامله هم شوي وي. څخه خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه خپل سرمقاله دا شان شروع کړی ده. آیا د کندز په پیښه کې له امریکا پرته نور ټول ملامت ول؟ مثال لیکلی چې د پلاوی د یو مشر امر الله صالح له خبرو ښکاري چې یوازې امریکا په دې توطیه کې شامله نه وه، نور له آی اس آی تر ملي امنیت شورا او دفاعي او امنیتي ځواکونو پورې ټول پکې پړول. د وسال سر مقاله لیکونکي په وینا د کندز د سقوط په اړه او بیا وروسته د جګړو د دوام او بیا د بی پولي ډاکټرانو د روغتون تر بمبارۍ پورې د توطیه شک د امریکا پر رولو. په سر مقاله کې راغلي چې د حقیقت موندونکي پلاوی په راپور کې مهم ټکی دار دی چې په دې پیښه کې امریکا ته برات ورکړل شوی دی، په داسې حال کې چې پخپله د امریکا د حکومت له لوري د کندز پر روغتون د برید راپور لا نه دی خپور شوی. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د کندز حقیقت موندونکي پلاوی خپل راپور په کتبي ډول د ملي وحدت حکومت ته سپارلی دی او کېدای شي چې د دغه راپور په برابرولو کې سیاسي او سلیقوي ملاحظات هم موجود وي، خو حکومت باید راپور ته عملي پاملرنه وکړي او د کمیسیون معقولو وړاندیزونو ته هرکلی ووایي. د سر مقاله لیکونکي په وینا دغه راپور باید د نورو کمیسیونونو د راپورونو په شان د هرک په الماریو کې ونه ساتل شي چې له مودې وروسته یې بیا موږکان تکه تکه او تاریخ ته وسپاري.
افغان دولتي چارواکي له افغانستان سره د هند څلورو هلیکوپترو د مرستې ژمنه یو شپیل ګڼي، خو د اندازه مرستې په هیڅ صورت کافي نه بولي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي افغانان له نوي ډیلي څخه د ډیرو پوځي مرستو تمه لري. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
هندوستان ته د لوړ پوړو امنیتي او ډیپلوماټیکو افغان چارواکو پرله پسې سفرونه او د هند لخوا بیا افغان لوري ته د څلورو جنگي الیکوپټرو د سپارلو ژمنه. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت هیله کوي چې دا اندازه تجهیزات یوازې د مرستو پیل وي نه د هند ټولې مرستې. د دغې جرګې لومړی منشي عبدالروف انعامي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې وروستیو جګړو ته په کتو کله هم دا مرستې چې هندوستان ژمنه کړې کافي نه دي او باید افغان لوری د ټولو اندېښنو سره خپلو غوښتنو ته دوام ورکړي.
دی وایي که چیرې له افغانستان سره د هندوستان ټولې مرستې داوي، دا بدون له دې چې په افغانستان او یا د سیمې په کچه استخباراتي جګړې پیاوړې کړي بل څه نشي لرلی. څلور هلیکاپټرې د افغانستان ستونزه نه حلوي، خو که دا یو پیل وي او وروسته په دې برخه کې کومکونه ډیریږي دا نو ډیر ښه پیل دی. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی له هندوستان سره د اړیکو پراختیا او د دغه هیواد څخه د نظامي مرستو د جلب په خاطر هغه هیواد ته سفر کړی دی. نوموړي له هندي چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د داعش نوې ډلې ظهور د ټولې سیمې لپاره یو ګواښ ګڼلی، خو په وړاندې د مبارزې لپاره له افغان ځواکونو سره د هند مرستې ګټورې یادې کړې دي. هندي رسنیو خبر ورکړی چې هند افغان لوري ته د څلورو ایم آی 25 هلیکاپټرو ژمنه ورکړې چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به یې افغانستان ته سپاري. خلیل کرزی له یوې هندي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ او د سلما بند د افتتاح لپاره با چې د هند په همکارۍ جوړ شوي په نږدې راتلونکي کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي افغانستان ته هم راشي. هڅه مو وکړه چې د حکمت خلیل کرزی سفر د لا جزئیاتو په اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دوی دا وخت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د کرزی دا سفر لاغې وروسته کېږي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هم هندوستان ته د ورته څه هدف لپاره تللی وو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دوی ته د هلیکاپټرو د رسیدو دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په ټوله کې دوی د هندوستان مرستې ګټورې ګڼي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هند په شمول دوی ته هر هیواد مرستو ته په نیک نظر ګوري.
هر مملکت کې به ما کومک کنن، خصوصا کومک
هر هیواد چې زموږ سره مرسته وکړي په تیر بیا نظامی او اقتصادي هغه افغانستان منی او خراغلاس ورته وایي. هندوستان تل افغانستان په تیر بیا د دفاع وزارت سره د ښوونې او روزنې او د ځینو کوچنیو تجهیزاتو په برخه کې مرستې کړې دي، او که څلور دا هلیکاپټرې مرستې هم راکوي او موږ ته رسیږي موږ لوړاندې ورته خراغلاس وایو. هند ته داسې وخت په مسلسله توګه افغان چارواکي سفرونه کوي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره ویل کېدل پاکستان ته د دغه حکومت ډېر نږدېوالی هند څه اندېښمن کړی دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړو له دې وړاندې ویلي چې افغان حکومت له هند سره د مرستو جلب خاطر نه باید د بل کوم هیواد خاطر په پام کې ونیسي، ځکه افغانستان دا وخت تر ټولو ډېر نظامي او ځینو نورو مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي د دغو اړتیاو د پوره کېدو لپاره د ګاونډیو په شمول ډېرو هیوادونو سم کار نه دی کړی او اوس باید هم افغان حکومت د ستراتیژیکو تړونونو په چوکاټ کې دا اړتیاوې پوره کړي.
د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې خو تر دواړو وړاندې د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
نوم قاری گل محمد
دادی مچی په طریقه باندې رات خبر یو کتر رقم ساتي مچی
دا خو پارمی مچی دی کار کې دوه سیزنه یې دی یو دی بیر یو دی پلوسی دوه سیزنه دوی شات کې نور ټول منګو ساتو دوايي ورکو بورا ورکو ورته په دې طریقې ساتو بس
لاواله څو مچی وې دلته
لاول خو منګ یو بکس واخلو اسوندک نه یا یو واخلو یا پنځه واخلو کال په کال ډیریږي دا په سردی موسم کې ډیریږي لېوی
بکس نه څومره مچی جوړیږي
یو بکس نه کال ته دوه جوړی سي بل کال ته درې ته جوړی سي دا سب سي زیاتې کال
به څومره شات کې دا
سر بکسی بیا ډیر شات کی
مثلا څومره
سر بکسی تقریبا د سرور 15 لکر پور شات شات کی
بیا د خوراک چه ورکوي د مچې ته
چینی بورا ورکوي
بورا
بورا او
دی بورا ورته چوي
شربت ورته کوي ته ورکوي
یوازې شربت
یوازې شربت
د مچې سي صندوق نو وزي کنه څه به بیرته راځي خپل صندوق ته تختی نه
اپارمی دی مکان خپل راځي یو ځنګلی یا تختی دا ځنګلی نه دی پارمی
دا یو ملکه لري په صندوق کې کنه
او
ملکه چې رقم دی غبره کړه ته
هغه لږ غټه دی مچې نه معمولی غټه
هغه وزي بیرون
نه هغه بیرون نه
صندوق کې
یو صندوق
بلا نور مچې امر ملکه ته بیرته راځي
هغه ملکه ته راځي
او که ملکه نه
ملکه نه بیا هغه مچې ورو ختمي
مچې سره هم سر کار ده کنه چی چی منه
چی چی مخه مونږه سره عادتي
څه رقم کالی اغوندې چې کله نږدې ورځي
هم تور کالی نه اغوندو نور رقم کالی کوي
ولې تور نه
تور سره قصد کوي
څنګه قصد
چی چی تور کالی چی چی ډېر
کوم وخت چې چلې دوه مچې
مونږ ډېر چې لري دا غوته باندې دا غونه دا ټول دي مچې
درد ډېر لري
درد ډېر لري
بیا ګوتې پرسیګم
چې عادت یې هغه سره نه پرسیګو چې نه عادت هغه پرسیګي
ته ور سره عادت
یې مونږ عادت یې مونږ وړکې کې رالوي
دا خالص شات څومره ګټه لري چې اوسو کې وخري
دا ډېر ګټه لري دا د سل مرزو شفا ده
مثلا
هر مرز ته شفا ده سینې ته او زکام دیغه ته خو به شفا ده
تاسو خپل ځل ته د شاتو مچې لري کنه د شاتو نه کار اخلي خپل هم خوري
خپل شکر ده ودن سارم خوړلې ملای سره ما چولو خوري چې وی خوري په سات باندې وجود یې سړي نرمي اخی
او ډېر زیاته مننه
خیر سي
مخکخه خزی
احمد شیبریم هر کله مکم په خبرونه کې احمد زی ملایکه را سره ده دی په ادبیاتو کې د کابل پانتون څخه ماستری اخیسته ده لدی په باور چې څه هیلې لري څه ستونزې لري او یو افغانه چې کله لوړې زده کړې کوي څه مشکلات لري کله چې مو په پانتون کې درس لوست نو د وینجلې په توګه اصلي مشکل څه و
مثال د خپل څلور سره چې او لایا چې دی او هغه د ټول له سمو د له سم څه لا هغه پر مطلب چې د خپل څلور له لیدل څخه مطلب راځي نو کومه ځادي چې ما د لوی د مثال چې اذن راځي نه لري د دې څل سره هم مخه نو زما د دې راځي نو په یو څه هغه د روان دی ما ته دا روان نه دی چې
تاسو چې خپل خپلوان چې مکله تاسو کور سره تلل نو تاسو یو ډول زوریدي دغه زوریدل څو وخت ختم شول او کنه ترڅو چې مو پانتون لوست د زوریدلو دوام درلود
څنګه کوم چې هر نو شول د کله چې کور نه راوړی د کله کول نه راځي هغه نو مخ دې رسې دې چې بیا اصلي څه دې دې کړو چې دا څنګه مو دا څه نه لږه دا په څن یو اسلامه دې یو پرګون کې وایي چې نه بس دا نه وایي چې دې دې څه نه لږه څه نه دې راځه پندې
کله سمو ماستری واخیستل او د پانتون دوره مو هم بشپړ کړه تر هغه وروسته هم دغه عکس العملونه دوام لري او کنه اوس غلی شوی دی
نه نه یعنی چې وایم کومه اون چې دوی ته ښه نه وي تر هغه یو عکس العمل کې خو نه وځي
ځین انسانان چې کله په ژوند کې له دغه مشکلاتو سره مخامخ شي او په تیر بیا چې ادبیات لوستي هغه ممکن دا هڅه وکړي چې لیکلو ته مخه کړي تاسو څنګه
بعض مسائل باندې درکول په بعض مسائل باندې سر خلاصي خو ما څه دي چې هغه څه کوم څه باندې لا او دا نو سره د نن دی سر کې بیان کړم یا په شي څه باندې نه دی چې ویلند دې څه په شکل بیان کړم خو نو څنګه څنګه خو ما پوری نه مرګ کړم یعنی ما نو څه نه دي څه ما څه مشوره نه ده څه څه مشوره ورته دا نو تاسو څه لورم مثلا په پوری دې نه تاسو especially when the character of the map is that the people who are living in the Italian 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 دله په هغه ځای کې چې ما څنګه څنګه دا جمله دا څنګه د دې څه نه څه نه دا څه څه نه ما وايي
احمد زیب ملائکه مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیست.
جوڑونکی محبوب شاہ محبوب
درنو اوریدونکو سلام. آیا د مهترلام بابا زیارت ته کله تللی یاست؟ او یا مو هم د دغه زیارت په اړه کله څه اوریدلی؟
د نوح علیه السلام پلارو د میرمن قینوش نومېده. د نوح علیه السلام مور و.
د مهترلام بابا زیارت ته ډیر نجونې او میرمنې راځي. هغه
د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې یو شخصیت دی راغلی د جهاد کړي بیا په جهاد کې دلته شهید شوی دی.
په نننۍ خبرونه کې مو د مهترلام بابا زیارت ته بیایم او د دغه زیارت له حالو احواله مو خبروم. د ژوند په شیبو کې خبرونه مو په لغمان ولایت کې د مهترلام بابا زیارت ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګم رشیدی به درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د مهترلام زیارت چې د لغمان ولایت مرکز په مهترلام کې د ښار لویدیځې څنډې ته په 2 کیلومتره کې پروت په شنو ونو پوښلی دی. دغه زیارت ګیرچاپیره دیوال احاطه کړی او په منځ کې یې یوه لویه او بله کوچنۍ ګنبده تر سترګو کیږي. په دغه زیارت کې دننه شنې ونې ښه پریمانه دي. یوه عمومي لار لري چې د دغه لارې دواړو خواو ته صوفي جوړې شوي چې د کبابونو او نورو خوړو بویونه ترې راپورته کیږي. لوی لار مسجد ته تللی او کله چې د مسجد ودانۍ ته داخل شي، په مسجد کې دننه بله ګنبده ده چې په داخل کې یو ډیر اوږد قبر چې په ګلابي ټوټې پوښل شوی دی موجود دی او ویل کېږي چې همدغه مقبره د مهترلام بابا ده. لیکوال او ژورنالیست سهارګل امیرزی د مهترلام صاحب د زیارت پر تاریخ غږیدلی. نوموړی وایي مهترلامک چې بیا وروسته په مهترلام اوښتی د نوح علیه السلام پلار و.
تر کومه ځای چې ما خپل مطالعه کړې ده یا مې له مشرانو اورېدلې دي، د نوح علیه السلام پلار و. د ده میرمن قینوش نومېده. هغه د نوح علیه السلام مور وه. نوح علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام د پیغمبرۍ نه وروسته تقریبا 1424 کال وروسته پیغمبر شوی دی. د مهترلمک بابا پلار چې و متشولخ نیکۍ اختوخ نومېده او همداسې غور نیکۍ تر کومه ځای چې زه پوهېږم یار دو. مشران چې کله کیسه کوي وایي چې د نوح علیه السلام کښته چې کله کېناسته، ډېر شمېر خلک د مهترلمک بابا او د ده د ورور نورالام رحمت الله علیه او یوه خور یې وه چې هغه بی هاجره نومېده، د دوی سره یو ځای د نورستان په لار الینګار ولسوالۍ ته چې د لغمان یوه ولسوالۍ ده راغله او دغلته په بېلابېلو ځینو کې میشته شول. تاریخي روایات هم همدا شی وایي چې لمک بابا په لغمان کې وفات شوی دی. دلته د دوی د کورنۍ کورنۍ یا دوی ته چې څوک ځان منسوب ګڼي د هغې خلکو لخوا به دم دعاګانې هم کېدې او په عین حال کې به خلکو ته دین هم خوده، د دین دعوت به هم ورکاوه.
د امیرزی په خبره چې د مهترلام بابا د زیارت او تاریخ په اړه یو پخوانی ملا کتاب لیکلی وو چې په دغه کتاب کې ټول تاریخ خوندي کړی وو چې اوس نشته. نوموړی وایي
زمنګ مشران کله کله داسې کیسې کوي چې سلطان محمود چې دا وخت یو حاکم په خوبونو کې به مهترلام بابا لیده چې د برحق پیغمبر دی او دلته په دغه سیمه کې به سرنوشت په دشتو کې پروت دی. نو ده وغوښتل چې په دغه ځای باندې یو ښکلی ماڼۍ جوړه کړي. اوس هم هغه ماڼۍ جوړه ده، اوس هم هغه آثار شته دی، خلک ورته راځي، د لرو لرو ځینو نه د ده د زیارت دپاره راځي، زیارت کولو ته راځي. ډیری روحانی شخصیتونه هم د دوی په اړه باندې ځینې نظرونه ورکوي، لکه د کجوري ملا صاحب بتل ویل چې مهترلام بابا یو برحق پیغمبر دی او د ثبوت وړ دی. بل د مهترلام بابا د مزار خواته یو ډیر لوی باغ دی او دغه باغ کې یوه هدیره ده. په دې کې غیر د مهترلام بابا د کورنۍ د غړو نه ډیری نور داسې مشران او روحانین او همداسې نوموتي کسان ښخ، لکه یوسف خان د غازی محمد نادر خان شهید پلار، همداسې شهزاده فریدون، غازی محمد شاه خان، بابکر خیل او فیض محمد خان او همداسې نور ډیر غازیان هم دغلته خښت او زیارتونه موجود دي. اوس هم
سارګل امیرزی وایي چې د مهترلام بابا د زیارت ودانۍ چې اوس یو څه تخریب شوې ده، د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال په بشپړ ډول او د کرزي په واکمنۍ یو څه ترمیم شوې ده. اوریدونکو، په پښتو ولسی ادب کې هم د مهترلام بابا یادونه شوې ده. چا په لنډیو کې ویلي چې د چې لغمان ته کله لاړ شو د مهترلام بابا به وکړو سلامونه. د لغمان اوسیدونکي عائشه وایي چې د مهترلام بابا زیارت ته د هرې پنج شنبه او جمعې په ورځو سړی ورځي او د شنبه په ورځ بیا ګڼې ښځې ورځي. دا چې د ښځې د څه لپاره ورځي، عائشه وایي
د مهترلام بابا زیارت ته ډېر نجونې او مېرمنې راځي. هغه د دې لپاره راځي چې د دوی په زړه کې چې سر مانونه دي هغه هیلې پوره شي، او د زیارت کې چې دی یو دیا یو دانه سوره دی، دوی چې خپل پړونی هلته گزاروي. کله چې دا پړونی خپل گزار کینو، دا پړونی چې کله د سوري ته نه نوځي، دا نو دوی دا فکر کوي چې زموږ هیلې به حتمن پوره کیږي. دوی په دې طریقې باندې ځان ته د یوې نیکبخت نجونې یا مېرمنې خطاب کوي. او مهترلام بابا زیارت کې ډېر ښکلي ځایونه هم دي، ډېرې کورنۍ راځي د چکر لپاره، سیاحت ورته کوي او ډیر لذت ورڅخه اخلي.
په لغمن او شاوخوا سیمو کې که یو څوک ځان ډیر با تور بزرگ او ټول کمال وښیي، نو نور ورته وایي چې څه مهترلام بابا خو نه یې. د مهترلام بابا پر زیارت د باورونو او نور عقیدو په اړه د لغمن اوسیدونکي لیکوال او شاعر غنی هاشمی سره محبوب شاه محبوب مرکه کړي. هغه وایي
د سلطان محمود غزنوی او ورور چې جلال الدین نومېده، د دې زیارت کرامت ډیر دغه کوي، دا تر اغیز لاندې راوړي او ډیر د تاثیر پې کوي. دی بیا همدلته پاتې کیږي او د دې زیارت خدمت لپاره، د دې لپاره د نوونو د کرلو د بوټو د دې مسایلو، د جلال الدین پینه دوه زمن او یو لور دلته زیږي. دوه زمن، یو نازه نومېږي، یو حمزه. که موږ تاسو اوس لرو چې نازه خیل او حمزه خیل دا قومونه د همغونه بیا پاتې کیږي، او نازه خیل او حمزه خیل دوی اوس هم شته دي. نازه خیل او حمزه خیل
د مهترلام بابا د زیارت په اړه باورونه څه دي؟ هلته کوم اندونه موجود دي؟ خلک ولې ورځي
د مهترلام بابا زیارت ته؟ خلک ډیر عقیدت لري، د هر خواست لپاره دوی راځي. دوی په دې عقیده راځي چې دغه د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې نه یو شخصیت دی راغلی دی، د جهاد یې کړی، بیا په جهاد کې دلته شهید شوی دی. مستر تون سونه معلومات دغه کړي د زیارت نه بهر یمدی هاوس سره د شجاع تالار په نامه باندې یو ځای دی چې دا شجاع تالار فکر کوم دوی د شاه شجاع په وخت کې دا تالار جوړ شوی دی. او په دې تالار کې بیا یو سوری دی چې دا سوری داسې ډېر اوږد سوری دی، او د دې نه دا د صادر سل ستونزمن کار وی کنه چې د صادر څنګه باز د څنګه 100 کیلو لا کوي، 100 کیلو په بل تخنیک، 100 کیلو بل تخنیک دا صادر دی سوري نه باسي تر کومه چې ما د خود فکر کوم دا اکثر د خزي کې یو مونږ ورته نیو ورغلی. نو دوی داسې کیسه کوي چې دغه سوري نه چې د شاک صادر اپلو
وستر شو کوم سوال چې دوی لري دا قبليږي خو فکر کوم چې دا خلق او عقاید دی او فکرونه دي
دلته ډیر خلق راځي موسم د پنځ شنبه جمعې پورې زیاده شنبه پورې خلق راځي انجینر ته ملي کوي زینې سوال لپاره راځي دلته پیسې تبې د چرآزي بدغه پیسې کمی خواته زی څوک یې اخلي بیا چیرته مصرفيږي
دا اوس ډیره لوی پروسه ده پخوا حکومت په هر کال کې ویشت خروار وریجی چپیده پیمانه غړو او دری خروار مې په هر کال کې حکومت دغه د دغه زمانی تر ظاهر شاه د زمانی تر اخره پورې دا به د زیارت ته هر کال ورکول دلته بلنګر وو ګوري دلته بیا سیستم دی سیستم داسې دی چې د همغه اول نه دا سیستم جوړ شوی دی چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو باندې نارینه راځي بیا د هفتې ورځ روسه پورې د ښځو ورځ بله خبره ګوري د دې لپاره یو لخته چې ډېر د لرې ځینې د علیشان د سیند نه مثلا دغه ملتونه دغه خلک چې همدغه د جلال الدین او دغه وژنا زخیل او همزخیل دي د جلال الدین د اولادونه دا خلک په اشر کړی دی که نه دوی یو ډېر لرې ځینې یو لخته یې راوړی دی او دلته یې مثلا اوبه راوړي دا خو یوه تخته ده ډېر لرې ځینې سربند ورته جوړ کړی دی په دې تپه کې په دې غرونو غرونو کې ورته لخته یې راوړی دی نو دغه پیسې چې راټولیږي په همدې وړو وړو مسایلو یې لګوي مثلا جومات فرش اخلي مثلا ځینې ترمیمات د دغه وي مثلا اوس کوی ورته وویسته مثلا اوس لخته همدا اوس اوبو بیا نه لري
تاسې څه اړتیا ګورئ څه باید دلته وشي تر څو هغه ستونزې چې اوس هلته موجودې دي دا له منځه لاړ شي
اوس ګورئ سړک نشته که سړک جوړ شي خلک به شاید سخی سیب غوندې به د کابل و د ټول افغانستان نه به خلک راځي دلته مثلا د خصوصا د پسرلي په وخت اوس نوروز میله شده همدغسې چې جنډه په مزار شریف کې پورته کېږي دلته هم جنډه پورته کېږي په نوروز کې د اوبو مشکل ګوره د ده یو ځل څو سوه کلن ونې دا ټولې وچې شوې د مجاهدینو په وخت کې دا ځکه چې اوبه هغه اوبه چې مثلا د همغه سیند نه دلنګر د علیشان سیند نه راتللې دا اوبه پرې بندې شوې اوس دا لخته اساسي ترمیم غواړي چې دلته اوبه جاري راشي ځکه په کوی باندې خو نه کېږي چې مثلا ته دغه وکې دا ټوله سیمه اوبه کې دا خو لوی باغ دی او دا ونې بېرته په وچېدو دي
د لغمان ولایت یو بل اوسیدونکی بسګر حمیدالله وایي چې له ډیرو پخوا زمانو څخه د مهترلام صاحب زیارت د خاصو او عامو د میلو او دعاګانو ځای دی نوموړی وایي
د پنځشنبه په ورځ به دلته ډېرې ښې میلې ترسره کېدې تقریبا په زرګونه خلک راتلل او نر ښځې واړه غټ لویان ټول به په ډله ډله راتلل او زیاتره چې دا د لوی ننګرهار نه به راتلل دلته خلک او دا نو د مهترلام صاحب زیارت ته به بیا دلته راغلل او په دغه زیارت باندې به یې ګرم بازار جوړ کړی و دا خاص بازار و نو په دې بازار کې به بیا د هر چا چې څه راوړي وو هغه به بیا پرې خرڅېدل او دغه پخوا داسې یو اصطلاح وه چې د چټو طالبانو چې بیا تویل کنه چې لوی لوی چنې به پریخي وي او ډیر خيسته پړګي به پسر کړي او خيسته خيسته طالبان به دی به بیا اتونونه کول غزل به ویلي او د دې ترڅنګ به بیا یو بل دود چې واغه غومبر چې ورته وای کنه به ډی بډی خيسته غومبر واغه او په دې خيسته غومبر کې بیا ډیر خيسته هغه غګونه کول د غومبر ترمنځ بیا او دی به بیا دغه وخت یو کاسو د ملا حیات په نام دی به ډیر خيسته غزل ویلي په خپل غږ کې
حمید الله وایي چې په پسرلي کې د مهترلام بابا زیارت ته له هرې خوا په زرګونو خلک زیارت ته راځي خو د پخوا په پرتله یې د ناامنۍ له امله میلې یو څه تترنګې شوي دي
اوریدونکو د وخت ناخوالو د زیارت هم په امان نه دی پریښی او ځینې برخې ویجاړې شوي دي ونې وچې شوي او د اوبو له قحطۍ سره مخ شوي دي او مسجد هم په بیلابیلو وختونو کې ویجاړ شوی او رغول شوی دی خوږو ملګرو نننۍ خپرونه مو هم دومره وه که مو راډیو تلیکونه راستول پتی مو دادی په کابل کې د پوسټ بکس شمیره ده 4411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تربیا خې چاري
خاورے
سلام دے په هر رکه دې مقام دے ستا میړانه تا سلام دے په هر رکه دې مقام دے تګټن کې دې خاورې تساتن کې دې خاورې ند خوب ند آرام دے او پندنګ دې پاندې درتګوري دې ملګري تپني مشکو کې ویخه درتګوري دې ملګري د سپوږ مې پتا مې نه رڼا ستوري دې ملګري خدای وطن ساتون کے دے دے خاورے ساتون کے دے دے خاورے لدو ہن دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام دے تگتون کے دے دے خاورے ساتون کے دے دے خاورے ندے خوب ندے آرام.